او په ترکیه کې وی چپیډلې چې بندیز پر لګیدلې ده. ترکیه د عدلی پر وزارت او د عدالت او ترقی د واکمن ګوند پر مرکزی دفتر د بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست.
د ونی خبرې.
سلام درنو اوریدونکو، زه رحمت الله افغان يم. د دې اونۍ په بحث کې د ملي شورا لخوا د انتخاباتو د قانون د طرحې د تصویب په ځنډیدو غږیږو. د انتخاباتو د قانون طرحه چې په اویا مادو دیارلس فصلونو کې ترتیب شوې ده، د وزیرانو له شورا لخوا د یو لړ تغییراتو له راوستلو وروسته د روان کال د قوست په دوهمه ولسي جرګې ته واستول شوه، ولې تر اوسه ولسي جرګې یا د طرحه نه ده تصویب کړې. څو ورځې وړاندې د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو په کابل کې مظاهره وکړه او په دې طرحه کې د تعدیل غوښتنه وکړه. دوی وایي چې د انتخاباتو د قانون په طرحه کې داسې مادې زیاتې شوې دي چې په ښکاره توګه له اساسي قانون او د خلکو له حقونو څخه سرغړونه ده. پخوا هم د افغانستان سیاسي ګوندونو د انتخاباتو د قانون په نوې طرحه باندې نیوکه کړې وې او له ملي شورا څخه یې غوښتي وو دا چې انتخاباتو ته کم وخت پاتې ده، نو هر څومره چې ژر کېدای شي یا د طرحه تصویب کړي. له موږ سره په دې مسله د بحث لپاره د کابل په سټوډیو کې میلمانه دي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور، د ولسي جرګې غړی مولوی شهزاده شاهد، او د آزادو او عادلانه انتخاباتو د موسسې یا فیفا مرستیال شاه محمود مل. په لومړي سر کې راځو نور صاحب ته. د انتخاباتو د قانون طرحه تر اوسه په ملي شورا کې ده او ښایي تصویب یې وخت ونیسي. د کمیسیون په چارو باندې به څومره بدې اغېزې وکړي دا کار؟
لکه څنګه چې په جریان کې است، د ټاکنو خپلواک کمیسیون په کراتو کراتو د افغانستان د ولسي جرګې څخه دا غوښتنه کړې ده چې باید د انتخاباتو د قانون طرحه په اجنډا کې ونیسي او بالاخره تصویب یې کړي. په دې کې د شک ځای نشته دی چې د انتخاباتو قانون یو د مهمترینو قوانینو څخه ګڼل کیږي، خصوصا په هغه ټولنو کې چې هلته دیموکراسي وي، ولسواکي وي. د هغې لپاره انتخابات مهم عناصر دی. په حقیقت کې مونږ یو ځل بیا ستاسو د لارې پولیسی جرګه باندې غږ کوو چې اوس چې خپل اداري حیات پلاوی هم ټاکلی دی، باید ډېر زر د انتخاباتو د قانون طرحه په اجنډا کې شامل کړي او پرې خبرې وکړي، بحث پرې وکړي او بالاخره تصویب کړي. که چیرې د انتخاباتو قانون نه تصویبیږي، تاسو پوهیږئ چې یو سلسله مشکلات او ستونزې پر ولاړ شي. یو دا چې ځینې موارد تر اوسه پورې هم حل نه دي د افغانستان د حکومت او د ولسي جرګې تر منځ.
کوم موارد دي؟
مشخصا د شکایت کمیسیون ته زه اشاره کولی شم چې تر اوسه پورې هم د هغې سټراکچر یا ساختمان په هکله یو فکر موجود نه دی. یعنی حکومت په یو نظر ده، هغه دوه خارجیان چې په پام کې نیول شوي دي د هغې په هکله یو بل نظر په مشرانو جرګه کې موجود ده، او همداشان په ولسي جرګه کې بیا بل نظر په دې برخه کې شتون لري. کوم څه چې زموږ لپاره مهم ده او موږ ورباندې ټینګار کوو، د انتخاباتو مهالویش اعلان شوی دی. په اول د سنبوله باندې د دیارلس سفه دوه نویم کال باید یو نهاد شتون ولري چې هر هغه څوک چې انتخاباتو ته ودرېږي ځان کاندیدوي، د هغې د شرایطو د هغې د اوصافو په هکله یو نظر ورکي او بالاخره یا د تایید نظر ورکي او یا هم د نه تایید نظر ورکي. نو بنان د دې لپاره یو نهاد اړتیا لري، لکه په تېرو انتخاباتو کې چې موږ د شکایتو کمیسیون درلوده. د دې تر څنګ هغه شکایتونه ته خطیانه درغلی چې څوک ادعا کوي چې په انتخاباتو کې رامنځته شوي دي، باید یو نهاد هغه بررسي کړي او د هغې په هکله باید تصمیم ونیسي.
شاید صاحب، تر اوسه پورې ولسي جرګې ولې د قانون د طرحه ځنډولې ده؟ علت یې څه کېدای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشبختانه د انتخاباتو د قانون طرحه او مسوده ولسي جرګې ته رسېدلې ده.
تا کتلې ده؟
تا چې ما د تقنین د کمیسیون معلوماتو که هغوی ته رسېدلې ده، صرف او دا توضیح شوی ده کمیسیونونو ته، مګر چون نوې توضیح شوی ده نو کمیسیونونو لا په دې باندې بحث نه مده کړی. بل طرف ته تعطیلات وخت چې ختم شو احتیداری دپاره انتخاباتو کمیسیونونو انتخاباتو هغه جریان ختم شو، زمنګ هیتی اداری وټاکل شو، کمیسیونونو انتخابات هم تکمیل شو او لسی جرګه اوس په دې پوزیشن کې ده چې د انتخاباتو په قانون باندې څومره زر چې کېدای شي کمیسیونونو کې په ډیر دقت سره په هغې باندې بحث وشي، مطالعه شي. او چون د انتخاباتو کمیسیون هغه د زمنګ د سیاسي نظام د فاره یو حیاتي مسله ده، منګه نظام په انتخاباتو ولر دي دی وجنه په کې دقت ته ضرورت ده.
شاید صاحب تقریبا څلور میاشتې کېږي دغه ورغلی ده د ولسي جرګې ته، د یو ملي پروسه تاسو ور باندې باید ډېر ضرور کار کړی وای، ډېر چټک کار باندې کړی. په داسې حال کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون څو وارې غوښتنه کړې ده او فشاري کړې ده چې باید دوی تصویب کړي، نو ولې دونه وځنډېدل؟
په انتخاب ولسي جرګه کې خو داسې چې قوانینو په ایجنډا کې نیول شوي، چون د تعطیلاتو نه مخکې چې انتخاباتو قانون رسیدلی و هغه وخت ایجنډا داسې وه چې نور قوانین د دې نه مخکې وو. تعطیلاتو نه وروسته چې اوس ولسي جرګې په خپل کار شروع کړل، همدغه اول قانون دی او ولسي جرګه ورته ډېر اهمیت ورکوي. ولسي جرګه په مجموع کې ملي شورا متحده ده چې د انتخاباتو قانون ته ډیر اهمیت ورکړي. دا د ملک دپاره حیاتي مسله ده. موږ پوهیږو دا ولسي جرګه یا ملي شورا چې راغلې ده دا په انتخاباتو راغلې ده. په انتخاباتو کې چې کومې ستونزې دي دا هغوی نه هم ښه خبر دي که د مخکې نه ولسي جرګه هغې ته رسیدګي ونه کړي او هغه په دې قانون کې د ځینې مشکلاتو مخه ونه نیولی شي او ځینې هغه محاسن چې دي او د انتخاباتو د قانون دپاره ضروري دي او د انتخاباتو قانون څومره سالم رقابت ته بوتللی شي او شفافیت ته، ولسي جرګه به په دې باندې غور کوي او هغه تعدیلات چې دي هغه به پکې ځای په ځای کوي او دا به ډېر زر تصویبیږي.
امل صاحب، تاسو دا قانون لوستی ده، یعنی پخوانی قانون سره څه توپیر لري؟ دا
یو خبره زه باید اضافه کړم، اصلا ځنډ د حکومت لخوا د طرح په وړاندې ایجاد شو.
څه ډول؟
ځکه چې د عدلیې کمیسیون د مستقل انتخاباتو خپل طرحه ورکړله عدلیې وزارت ته او عدلیې وزارت ورکړه وزیرانو شورا ته. وزیرانو شورا یو موده ډېر وخت ونیو چې دوی بیا دا سره مرور کړه، په دې کې ایزاد یې راوسته، په دې کې اصلاحات یې راوسته.
څه ډول اصلاحات یې راوسته؟
په دې کې هغه سیستم د انتخاباتي چې مخکې د عدلیې وزارت لخوا پیشنهاد شوی و هغه څه موږ معلومات لرو، هغه په کې بیرته تعدیل شوی ده. مثلا هلته یو تناسبي سیستم بعضې ویلي سي حزبي سیستم پیشنهاد شوی و هغه یې تعدیل کړی ده. بعضې په اوصافو شرایط د کاندیدانو په هکله باندې په نورو مسایلو کې راغلي، خو مکمل تفصیلات د دې پروګرام نه اوچت ده او ما په ذهن کې مستنسته. خو بالاخره دا طرحه د حکومت لخوا ډېر وځنډېده. که دا طرحه مخکې د پارلمان د ولسي جرګې د تعطیلاتو تعقد یقل دوه میاستې مخکې او میاست مخکې لیږل سوی وه، اوس به تصویب وه. خو متاسفانه دا طرحه هغه وخت ولیږل سوله چې پارلمان ته ډېر وخت کم تعطیلات ته پاتې وو، اګر چې دوی تعطیلات وځنډېدل یو هفته نورم، هغه یې دله خطره وو چې هغه بودیجه تصویب کړي. کال مخکې چې مولوي صاحب شاید ویلي واقعا دا طرحه اوس مسؤول کمیسیون د تقنین کمیسیون دغې ته تللې ده، هغه د مدني ټولنې نظریات، د خپل د ولسي جرګې د غړو نظریات او د وزیرانو شورا طرحه دا سره توحید کړي، خپل تعدیلات لازم پیشنهادات راوستي، کمیسیونو ته توضیح کړي. دا بار کمیسیون څه د ډېر یو مهم مشورتي او تخنیکي بحث ده. تر اوسه پورې موږ نه موږ سره ولې موږ خپله طرحه مخکې له مخکې نه ټولو کمیسیونو ته په خصوصي تقنین کمیسیون ته لیږلې وه، د انتخاباتو د قانون په اړه باندې موږ خپله ځانګړې طرحه درلوده، هغه مو لیږلې. خو موږ نه دعوت نه اوسو دا توحیدول د دې نظریاتو. موږ امیدوار یو چې ولسي جرګه دغه مسؤلیت احساس کړي او ډېر سخت تمرکز په دې باندې وکړي که هر څو نظر دغه تصویب سوله، نو یو سلسله هغه حقوقي اصلاحات چې باید د قوانینو انتخاباتي قانون په چوکاټ کې راسي هغه بل مخکې له مخکې شروع شي او مسؤول ارګانونه وکولی شي د قانون په چوکاټ کې خپله مادي ګانې ونیسي.
نور څه داسې ویل کېږي وایي په همدې طرحه کې ځینې شرایط په پام کې نیول شوي دي د ولایتي شورا ته، خصوصا د جمهوري ریاست کاندیدانو ته. له پخوانیو شرایطو سره څه توپیر لري؟ که لږې توضیح کړي څه ډول شرایط دي
په دې طرحه کې؟ په درېو برخو کې موږ اصلاحات راوستي دي. البته باید تاکید ورباندې وکړم چې دغه کومه طرحه چې موږ جوړه کړه په دې کې مدني ټولنې او سیاسي اعصابو نظر هم غوښتل شوی دی او د دوی نظر هم پکې شامل شوی دی. نوملی برخه د شکایاتو کمیسیون مسله، دوامه برخه د ولسي جرګې کورسیان باید یو سل سے بازابو پورے تڑاو پیدا کی چدا ڈیرا مہم مسئلہ تھا یعنی انتخابات و سسٹم بدلون د ولسی جرګې لپاره او دریمه مسله د کاندیدانو د اوصافو په اکله هم یو شمېر بدلونه رامنځته شوي دي او دا پروسه د انتخاباتو ساده شوې ده چې باید ډېر
څه ډول ساده شوې ده کله کې تشریح
دا هغه مهمه مسله ده چې موږ په کوم ډول باندې ساده کړې ده. مثلا د کاندیدانو د اوصافو په برخه کې مشخص میکانیزم باید رامنځته شي چې په کوم طرحه کې چې پخوا وه یو شمېر ستونزې وې ورسره د هغو افرادو اشخاص چې په غیر مسلو مسئول ډلو پورې تړاو لري یا پکې عضویت لري د هغې لپاره یو مشخص میکانیزم رامنځته شوی و تر څو دوی په کوم ډول باندې د کاندیدې هغه شرایط پوره شي پوره کړی شي او که پوره نه شول کړی باید کوم کارونه ترسره کړي تر څو دوی د کاندیدانو په لیست کې شامل شي. او د دې تر څنګ ځینې نور واړه او کوچني میکانیزمونه هم پکې راغلي دي چې مثلا مونږ په کوم ډول باندې باید لوحې جوړې کړو چې د هغې په اساس باندې مطبوعات په ټولو مراکزو محلاتو کې وکولی شي نظارت وکړي او خپل راپور ترتیب کړي. نړیوال ناظرین او مشاهدین باید قانون په اساس باندې جوړیږي باید په پام کې ونیول شي.
د کله چې د قانون طرحه وزیرانو شورا ته ولاړه هلته وزیرانو شورا د شکایتو د اورېدو کمیسیون لري کړی او صلاحیت یې ستره محکمې ته ورکړې ده. آیا دغه د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې نه راولي؟
وګورئ نمونګ په خپل طرح کې یو مشخص سټراکچر یا ساختار د شکایتو د کمیسیون لپاره جوړ کړو چې البته نوملي نوم ورته تخیب ورکړو. د انتخاباتو د نظارت کمیټه هم جوړه کړې وه په دې طرح کې. بیا په دې کې 15 تنو ته مشخص په پام کې نیول شوی و چې د بشر د حقوقو د کمیسیون یو باصلاحیت غړی باید په دې کمیسیون کې اوسي او د اساسي قانون د نظارت د کمیسیون څخه یو غړی، د مدني ټولنو یو منتخب شوی غړی باید په دې کمیټه کې عضویت ولري، د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو غړی باید په دې کې عضویت ولري، او همداشان د ملګرو ملتونو یو افغاني تباره فرد هم باید په دې نهاد کې یا په دې کمیټه کې شتون ولري تر څو هغه شکایتونه او تخطیانه چې کیږي هغې ته رسیدګي وکړي. ولسمشر هم په دې باندې ټینګار وکړ د مطبوعاتو لارې چې باید انتخابات نور یو افغاني پروسه شي، یعنی ټول په بشپړ ډول افغانان باید په دې برخه کې وظایف ورته محول شي او تصامیم ونیسي چې د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې په همدې شکل باندې شته او شوي ده. ولې د شکایتو په کمیسیون کې په تیرو انتخاباتو کې هم تاسو شاهد یاست چې دوه تنه یې خارجیان ول په دغې څخه وړاندې هم ځینې اعضای بهرنیان ول. نو د ولسی جرګه د مشرانو د جرګې ترمنځ هم د نظر بلوالی شتون لري. ولسی جرګه په دې باندې ټینګار کړی دی په کومه تشکیل او دندو طرحه کې چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د شکایت کمیسیون لپاره په پام کې نیول شي و چې باید دوه تنه خارجیان پکې شتون ولري. ولې د مشرانو جرګې له لوري بیا تاکید وشو چې باید شتون ونه لري، یعنې دا هغه ستونزه ده چې د حکومت د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې ترمنځ ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په هماغه طرحه باندې ټینګار کوي چې مونږ ورته وړاند وینه کړي ده چې باید داسې یو کمیټه جوړ شي چې هغه شکایتو تخطیان ته رسیدګي وکړي او خپلواکه کمیټه وي. د هغې لپاره هم شرایط په پام کې نیول شوي دي. کله چې انتخابات پای ته رسیږي د دې کمیټې ټول صلاحیتونه بیرته د افغانستان د اساسي قانون د 165 مادې په اساس باندې بیرته د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکول کیږي.
همدغه د کوم کمیسیون صلاحیت چې سترې محکمې ته ورکړی ده په دې منځ سره
خو یمنګه پیشنهاد خصوصا فیفا چې پیشنهاد کړي واغه دا و چې دا نهاد باید همدغه شکایتو د درستګي کې بیسون په نوم وی باید وي. خو یو څه شخصونه ورته تعین کړل، هغه شخصونه دا و چې دا نهاد مثلا که یو دایمي نهاد وسی دا باید مستقل اوسی واقعا
څه وړاندیز کړی چې بهرنیان دی پام دی نه کی
نه دا یې موږ تر هنه واسي بهرنیان په دې کې اوسی دا تر هدا دی ولسی جرګې کې د باز وکیل صاحبان لو خوړان دي سو ځکه هغه وکیل صاحبان چې دا تر وړاندې کړاغوي کېدای شي چې سیاسي اپوزیشن وي د حکومت او یا په حکومت باندې دونه باور نه لري نو ځکه هغه دا پیشنهاد وکړي چې دوه بهرنی باید ګډون وکړي اما څنګه چې مخکې نورمال نور څه ویل حکومت دا سی او هڅه کوي چې بل اخره هغه سیاسي عملی پروسه د قدرت انتقال او د افغانستان د ملي حاکمیت د انتقال پروسه شروع شوه ده بنان دا پروسه باید په تمام آبادو کې تمثيل شي چې هغه سیاسي که غیر سیاسي آباد وي بنان انتخابات هم یو ډیر مهم جز ده او دا حکومت شاید داسې غوښتلی وي چې د خارجان مونږ غواړو چې د حاکمیت انتقال شي افغانانو ته او خپل ملي حاکمیت تمثيل کړی شي په دې طریقې غوښتل چې ملګر ملتونو دوه استازي د پکې نیوي اما دا تصمیم پرې دی ولسی جرګې غړو ته او د خلکو نمائندگانو ته هغه په دې کې څه تصمیم نیسي ځکه دا د هغوی حق هم ده او دا د هغوی مسؤلیت هم ده مونږ ته ما مخکې درته ویل مونږ ته مهم دا ده هغه شاخصونه چې مونږ یو نهاد ته چې وکړی سي انتخاباتي شکایتو ته رسیدګي وکړي یو تحقیقات هغوی ته رسیدګي وکړي هغه شاخصونه په دې کې وي هغه شاخصونه که په هر چوکاټ کې تمثیل کېدای شي هغه مونږ ته د منلو وړ ده
شاید صاحب داسې ویل کېږي وایي ولسي جرګه په لوی لاس باندې د انتخاباتو د حکومت طرحه چې د ځنډوي تر څو پورې درغلې ته لاره هواره سي دا خبر څومره واقعیت لري
نه دا حقیقت نه دی ولسي جرګې خیر خو په دې کې دی چې هم د مسؤلیت د نگانو هم د سیاسي نظام د تقویت په خاطر چې هغه څومره زر کېدلی شي په ډیر دقت سره د انتخاباتو قانون هغه تصویب کی او اصلاحات چې پکار دي تعدیلات دي او د دې تجربه هم ده د وخت سره ضرورت هم دی هغه باید په انتخاباتو قانون کې راشي بل بس دا هم ارزو کوم چې که د انتخاباتو په قانون کې یعنی د دې سختۍ نه کار وانه خستې شي چې د آزاد کمیسون چې خدای نه خواسته دي ونه شي چې هغه کې هغه به طرفي خپل یعنی حفظ نه کی او به طرف اشخاص نه ملی اشخاص نه متحد نه دا غوی د لاسه هم دغه د انتخاباتو سیستم دا بدنامه دي شي او بې اعتماد کېدي شي یا موږ اوس دا ویو چې د انتخاباتو په قانون کې خامخا خارجیان دي وي زویم چې د خارجیانو وجود د مشاهدینو په شکل دا صحیح دي مګر د نظارت ته کته شکایت اوریدل دي که رسیدګي ده که بل اخر محکمه ده دا ټول باید یو افغاني برنامه ده او افغانان دې تر رسیدګي وکي
نور صاحب د شاهد صاحب د خبرو یا اندېښنو په اړه باندې تاسو کې لږ وضاحت ورکړي دوی زیات اندېښنې درلودلې په دې اړه کله څه وایست
په دې کې د شک ځای نشته چې په تیر انتخاباتو کې ستونزې موجودې وي او موږ په دې باندې همیشه نظر اچولې دي او نظر مو ورکړی دی ولې تاسو پوهیږئ چې د انتخاباتو لپاره شرایط ډېر مهم او اساسي دي
کدا ستونزې ته لږ اشاره وکړئ چې د ستونزې موجوده وي
راځم کومه مسله باندې بحث کوم وګورئ کوم ځای کې امنیت شتون ونه لري تابان چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون صندوقونه به د زورواکي په لاس کې ولیکي چې په تیر انتخاباتو کې زمونږ غږ جدي ستونزې هم ده وا
د خبر مو دولت سره شریک کړي او امنیتي ارګانو سره
اوس تاسو پوهیږئ چې مونږ یو کال انتخابات پاتې ده تقریبا 2-3 اونۍ مخکې مونږ د وزارو مراکزو لیست امنیتي نهادونو سره شریک
کړه کله چې څومره مرکزونه تضمین ده
مونږ دوی ته وخت ورکړی ده د افغانستان حکومت ته څلور میاشتې چې تقریبا 3 نیم میاشتې اوس ورته پاتې دي تقریبا 3 نیم میاشتې دوی باید د افغانستان خلکو ته واضح وي چې په کوم ځای کې د دغه مراکز امنیت ټینګول شي او په کوم ځای کې نشي ټینګولای او مونږ ته هم باید په دې برخه کې معلومات راکړي زه مونږ تاکید په دې باندې کوم ځای کې چې امنیت نوي هلته مشکل ده چې مونږ انتخابات تر سره کوو ځکه زه مونږ کارکونکي تهدیدېږي زه مونږ کارکونکي وژل کېږي زه مونږ کارکونکي وهل ټاکول کېږي د هغه څخه مواد په زور اخیستل کېږي زوروا کې ډکوي او بیرته ورته ورکوي شدا یو څه او بل خبره د جناب شاهد د خبره په تایید باندې په دې کې شک زنه ستشته دی چې دا یو ډیر لوی ماموریت صاحب مثلا پر راتلونکو انتخاباتو کې موږ شاوخوا 1,50,000 کارکوونکي په دنده ګمارو. ځینې شاید داسې افراد او اشخاص هم جذب شي چې په هغه کې د یو خاص حزب لپاره یا د کاندید لپاره کار وکړي، ځکه موږ هر رای ورکوونکي ته شاید یو هر یو کارمند ته شاید 1,000 یا 2,000 یا 4,000 افغانۍ ورکو. ولې داسې کاندیدان هم شته دي چې دوی د خپلو شخصي ګټو په خاطر هغه په پیسو رانیسي، هغوی ته شپږ چنده و چنده لس چنده پیسې ورکوي. ولې تر کوم ځای پورې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دوی تشخیص کړل، دوی په تور لیست کې راوستي دي او د دوی څخه د صلاحیت واخیسته، د دوی څخه په راتلونکي انتخابات کې دوی نه استخدامیږي، او دا ټول مسایل موږ په پام کې نیولې دي. او باید افغانان هم دا فکر وکړي چې دا یو ملي پروسه ده، په دې شکل باید ځای نه کړي چې د دوی په ګټه باندې یو کار ترسره نه شي، نو بنا دوی سو استفاده وکړي د پروسې او د دې بهیر څخه.
څومره د ټاکنو خپلواک کمیسیون تضمین ورکولای شي کچیرې همدا تر په وخت تصویب سوله غوښتنې چې وي، یعنی مالی ستونزې وي هغه حل شوي، څومره ډاډ ورکولای شي چې دوی به د ټاکنې شفاف ترسره کړي؟
وګورئ افغان صاحب، مونږ ټولو خلکو ته واضح ویل دي چې مونږ ټول امکانات په کار اچو چې د 2014 کال یا 2019 کال ولسمشري سه او ولایتي شورا ټاکنه داس ترسره کړو چې اکثر ته د منلو وړ وي. ولې باید خلک هم همکار واوسي؟ دولتي او غیر دولتي ادارې هم باید زموږ سره همکاري وکړي. ولې بیا هم مونږ د یو شي څخه نگران یو چې هغه امنیت ته مونږ تر اوسه پورې هم په دې باندې پوره یقین نه لرو چې د افغانستان په ټولو سیمو کې په ټولو کلیو باندو کې به امنیت شتون ولري، ځکه زموږ تاکید هم په دې باندې چې باید دغه درې امنیتي نهادونه چې پکې د کورنۍ چارو وزارت، دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست شامل دي، دوی باید خپل پلانونه سره هماهنګ کې کار وکړي او د خلکو د امنیت په برخه کې پوره هڅه وکړي. د ټاکنو د کارکوونکو د مطبوعاتو څخه چې دا پروسه څاري او راپور ورڅخه تهیه کوي، دوی ته باید دغه شرایط او دغه زمینه برابره کړي. هغه ملي نړیوال ناظرین او مشاهدین چې دي هغوی ته باید فرصت برابر شي چې دوی بلابلو کلیو ته لاړ شي، ولسوالیو ته لاړ شي، انتخابات وګوري، د هغې نه راپورونه جوړ کړي او بالاخره مطبوعاتو ته دغه راپورونه ورسیږي، تر څو شرایط یا انوایرمنټ داسې ایجاد شي چې خلک بالاخره هغه په دې پروسه باندې اعتماد وکړي او اعتماد ایجاد شي.
شاید سب څو واره تاسو امنیتي ارګانونه او لیسی جرګی ته را وبلل، تاسو د انتخاباتو د امنیت د ساتلو په اړه باندې ورسره غږیدلی، دوی درته څه ویلي دي؟
انتخاباتو پر اړه خو لیسی جرګی د حکومت دار سره خبرې نه دي کړې. د دې مسولیت خدا دی چې یو قانون به تصویبوي، دغه تقنینی او تصویب د قوانینو دغه مسولیت دی، او نظارت به کوي چې امنیتي ځواکونه څومره کولای شي چې د امنیت ونیسی، دغه مراکزو یا د کاندیدانو یا د رای ورکوونکو. بل موضوع دا ده چې د انتخاباتو د پاره کوم دا موضوع زیر بحثم راغلی و، د انتخاباتو کارتونه چې دي دغه د درغلۍ د پاره یا چلکارۍ د پاره تزویر د پاره دا لوی بانه ده، هغه کنټرولیږي نه. تاسو کتلی دي اورېدلی به مې چې خلک خپله جوړوي. دولت همکاري پکې رښتیا ډېره ضروري ده چې ولست سی فکر وکړي چې دا رای چې زه ورکوم دا زما یو افغاني مسولیت دی، زه باید خپل ملک نظام ولرم او نظام د انتخاباتو د لارې دی کومنګ د عام خلکو ته قناعت ورکول پکار دي. مخکې نه
نور صاحب، دا شاید کومه خبره یادونه وکړي د کارتو په اړه باندې، تاسو څه پلانونه لري؟ کله کارتونه توزیع کوي او د ما په هوی په اړه کوم پروګرامونه لري؟ که په لاندې ټکو کې وایي ځکه د بحث وروستي شیبه دي.
بله، فقط باید وایم چې د عامه هغه پروګرامونه ډیر ژر پیلېږي، په دې باندې مونږ کار کړی دا او خصوصا د تصویري رسنوي له لارې.
کارتو په اړه موږ وګورم،
د کارتو په اړه باید وایو چې مونږ په دې باندې ټینګار کړی دا چې باید د افغانستان حکومت ډیر زر الکترونیکی تذکيري وشي، چې ولسمشر په دې برخه کې یو فرمان صادر کړ په دې وسو کې، او تاکید دا شوه چې د نوي کال په پایل کې به دغه الکترونیکی تذکيري وشل کېږي. کچیرې دا تذکيري وشل شي، مونږ به د دې تذکرو په اساس باندې راتلونکي ټاکنه ترسره کوو. کچیر دا کار احیانا و نشي او یا هم په ځینو سیمو کې د پروسه بشپړ نشي، مونږ هغه پخوانیو کارتونو ته چې په تیر انتخاباتو کې ترې استفاده شوې ده، هغه ته اعتبار ورکړی دا دغه نه به ګټه اخلو. ولې د یو سلسله شرایطو او میکانیزمونو په بدلون سره
ملصب د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به وکړای سي چې په هیواد کې شفاف ټاکنې ترسره کړي.
زه فکر کوم چې د دې سوال جواب ډېر هم اسانه ده. مشکله مشکله به په دې ده چې هغه تعهدات چې د انتخاباتو کمیسیون مخکې ورکړي دي چې لازم اصلاحات به په خپله د ساختار د کمیسیون کې راځي، میکانیزمونه به ټول تجدید نظر کېږي، په نوي تصویب شوي قوانینو په رڼا کې به دوی خپل فعالیتونه کوي، دوی غړي به واقعا مستقل وي، کړنې به شفاف وي او ملي افراد او اشخاص بل ته راټولي. که په دغه باندې تاکید ډېر وسي نو طبعا زه کولای شم چې دا تواني ګانې لري. اما یو تعداد اقدامات نور کمیسیون پورې مربوط نه دي. هغه هغه څوک نه چې رایه ورکوي هغې نه شروع ده، تراغه څوک چې امنیت نیسی دغه نه شروع ده، او تراغه څوک چې امنیت اختلال ده. د سیو پروسه ده چې مختلف ابعاد لري او مختلف ځدخله جوانب په دې کې دخیل دي. نو زه فکر کوم چې کمیسیون واقعا د سیو کارو کې چې دا وړي د خطر چې دوی هغه کارمندان مخکې یو اشاره په دې وسله چې دوی کارمندان په نامنه مناطق کې به د زور وکانو تاثیر لاندې راغلي. موږ د شواهد لرو چې په هغه ولایتو کې چې هغه امن مو دوی کارمندانو په طرفي خپل حفظ نه کړل. نو موږ دا غواړو چې د سیو میکانیزم جاسوسي په هغه دغه پرانا کې کمیسیون خپل کارمندان مشخصا د انتخاب کې چې واقعا به پری خلګي او یو نو داخلي نظارتي شبکې جاتي کې خپل کارمندانو نظر، اگر چې دا ډېر یو غټ پرسونل د پیګم ول دوی کولای شي چې بازل لري چارې ولټي. دا مشکلات تر نه د افغانستان ته مناسب نه دي، د پدې نو یوادو کې شاید څه مشکلات موجود وي. که دغه یو داخلي نظارتي سیستم جاتي زه فکر کوم چې کمیسیون به ان شاء الله خوشبینه به ورته وي خپل تعهدات په عمل
نور صاحب په دې اړه تاسو وایست.
بله افغان صاحب، باید یو شی باندې زه ټینګار وکم. 2014 انتخابات د افغانستان لپاره ډېر مهم انتخابات دي. دران د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول افغانانو ته دا ژمنه ورکوي چې داسې ټاکنو به ترسره کوي چې د اکثریتو لپاره د منلو وړ وي او د دې لپاره پوره هڅه شوې دي. هغه نیمګړتیاوې چې په تېرو انتخاباتو کې وې هغه به بیا نه تکرارېږي. د کارکوونکو د استخدام په هکله هم مشخص میکانیزمونه موږ رامنځته کړي دي. دا میکانیزمونه په دې شکل باندې عیار شوي دي چې هر چا چې په تېرو انتخاباتو کې یا تخطي ترې شوي ده یا په همدې ډول او یا هم په غیر همدې ډول باندې، هغه په دې پروسه کې ځای نه لري، بیا ورته ځای نه ورکول کېږي. او همداشان موږ یو مشخص نظارت په خپل کارکوونکو باندې ایجادوو تر څو دا پروسه داسې تنظیم کړو چې هغه نړیوال معیارونه پکې هم تر سره شي او افغانان ته هم د منلو وړ وګرځي.
لا درنو ملمنو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیونویان نور محمد نور، د آزادو او عادلانه انتخاباتو د موسسې عفیفه لکړی، شاه محمود مل او د ولسی جرګې لکړی، محترم شاهزاده شهید څخه مننه کوو چې په نننی بحث کې موږ سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تاسو تر بل خبرونې په لوی او مهربان خدای سپارو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.